درنو دوستانو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. زه اجمل اند میر احمد صافی په همکارۍ درته د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې هرکلی وایم. په دې هیلې م چې وخت ورځ به مو فایل کړی وي او د جمعې بختور ورځ به ولرئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په زیاتو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.15 اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت وایي چې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورنډ کرښې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوې. افغان چارواکي وایي تیره ورځ د هیواد په څلورو ولایتونو کې 83 تنه افغان سرتیري وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورن کرښې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوې. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت د عمومي رئیس په ګډون د افغان حکومت یو هیئت د سې‌شنبې په ورځ اسلام آباد ته تللی و. افغان چارواکو ویلي و چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې د دې سفر د اجنډا مهمه موضوع ده، خو په تېرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو شبکو داسې ګنګوسې خپرې شوې چې کنې افغان هیئت د پاکستان د پوځ له لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه سره د ډیورن کرښې په خبرې کړي. د ملي امنیت شورا د رسنیو څنګ په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه، دا ریپورټونه جالي او بې بنسټه بللي او ویلي دي چې افغان هیئت په خپل روسي سفر کې له جنرال باجوه سره هیڅ راز کتنه نه درلوده. خبر پاڼه زیاتوي چې د ډیورن کرښې موضوع تر دې مهاله په هیڅ مجلس کې هم نه ده راپورته شوې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ډیورن کرښه په ټولو افغانانو پورې تړلې مسله ده او هیڅ حکومت حق نه لري چې په اړه یې پرېکړه وکړي. بلخوا په داسې حال کې چې افغان حکومت یو طرفه اوربند عملی کړی، وایي چې د هیواد په څلورو ولایتونو کې 83 تنه افغان سرتیري وشل شوي. د جرمني خبري اژانس د رپورټ له مخې 15 سرتیري په غزنی، 14 په فاریاب، 2 په نیمروز او 2 په بغلان کې د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. جرمني خبري اژانس د غزنی، فاریاب، نیمروز او بغلان د ولایتي شوراګانو د غړو له قوله رپورټ ورکوي چې دا سرتیري د افغان ځواکونو پر پوستو او مرکزونو په وسلوالو حملو او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي. دا حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو په اختر کې له درې ورځنۍ اوربند وروسته خپلې حملې بیا پیل کړې، خو افغان حکومت لا هم اوربند ته دوام ورکړی. د افغان کډوالو د سولې کاروان نن له جلال آباد څخه د کابل پر لور وخوځېد. دې کاروان د چهارشنبې په ورځ چې د جون 6 نیټه او د کډوالو نړیواله ورځ وله پېښور څخه د کابل پر لور حرکت وکړ. پرون جلال آباد ته ورسېد او هلته یې له والي حیات الله حیات او نورو چارواکو سره ولیدل. د افغان کډوالو د سولې د کاروان د رسنیو مسؤول جمیل خان عزیزي ازادي رډیو ته وویل چې د جګړې له ښکېلو خواوو د دوی غوښتنه د اوربند غزوله ورپسې د خبرو پیل دی.
د کاروان د حرکت مقصد دا ده چې د دواړو طرف نه د هم د دولت نه هم د طالبان نه موږ دغه غوښتنه ده چې دوی باید اوربند وغځوي، اوربند اعلان کړي، په دې اوربند کې دوی د صلح ته راضي شي، صلح ته کینی.
عزیزی ویل په کاروان کې شامل کسان له پېښور تر تورخمه په پخو لاړل. له تورخمه تر جلال آباد د امنیتي ستونزو له کبله په ځینو سیمو کې په موټرو کې تګ ته مجبور شول او تر کابله پر پاتې لار به پلي ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له والیانو سره په غونډه کې وویل چې د دې لیدنې پر امکاناتو غور روان دي. سینن تلویزیون د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې ټرمپ او پوتین ښایي د جولای په نمایي کې د ناټو په سرمشریزه کې بروکسل ته او همداراز لندن ته د ښاغلي ټرمپ له تلو مخکې او وروسته سره وګوري. سینن د یوې سرچینې په حواله وایي چې ټرمپ دا لیدنه په واشنگتن کې غوښتله، خو پوتین ټینګار کوي چې باید په دریم ځای احتمالا په ویانا کې سره وګوري. د ترکیه اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د جون په 23 د ولسمشر او پارلمان د انتخاباتو په ورځ په سلګونو زره رضاکار سارون کې د انتخاباتو مرکزونو ته استي. د اپوزیسیون ګوندونه او غیر حکومتي ټولنو پرونو ویل چې 1509 زره رضاکارانو د ګوندونو لخوا موظف شوي سارون کې به د رای ورکوونکو 1,00,000 زره مرکزونو ته واستول شي. د ترکیه اپوزیسیون وایي د عادلانه انتخاباتو په اړه اندېښنو سره سره غواړي چې د رجب طیب اردوغان 14 کلنه واکملي پای ته ورسوي. ولسمشر اردوغان په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د پارلمان او ولسمشرۍ لپاره انتخابات بل ټاکلې نیټې 2 کاله مخکې د جون په 24 ترسره شي. سارون کې وایي اردوغان غواړي په دې توګه د خپلې واکمنۍ ستنې پخې کړي. په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې کروشیا تیر شپه ارجنټاین ته درې په صفر ماتې ورکړه او له دې سره د شپاړس غوره ټیمونو ډلې ته پرمختګ ورته اسانه شو. د نړۍ د فوټبال ستوري لیونیل میسي د خپل هیواد ارجنټاین لپاره چې له کوچني هیواد ایسلینډ سره مخکینۍ لوبه یې هم یو مساوي کړې وه هیڅ ونه شو کړی. ارجنټاین لا هم یو کوچنی چانس لري چې بلې دورې ته ووځي، خو په دې پورې اړه لري چې د نورو لوبو نتیجې به څنګه وي. کروشیا بلې دورې ته له پرمختګ مخکې باید خپل راتلونکي لوبه د جون په څلېر سمنټال ایسلند سره وکړي. پرون همدارس په یو بل لوبه کې فرانسې پیرو ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه او د شپاړس غوره ټیمونو ډلې ته پرمختګ وکړ. خو د دې لپاره چې د سی ګروپ په سر کې راشي باید یو بل لوبه د جون په شپږویشتمه له ډنمارک سره وي هغه وګټي او یا لږ تر لږه مساوي کړي، خو پیرو که یو ځل بیا ماتې وخوري بل دور ته له پرمختګ څخه پاتې کیږي. له دې دوو مخکې بل لوبه د ډنمارک او استرالیا ترمنځ وه چې 0-0 په وړاندې مساوي شوه. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل، تاسو کولی شئ هر وخت چې غواړئ دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ. وړاندې په دې سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. ناټو او متحده ایالاتو د سولې لپاره د افغان حکومت د وروستیو هڅو ملاتړ اعلان کړی. پر دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان په پایتخت کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو او روسیې د امنیتي سکتور له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه لیدنې کتنې کړې دي. همدارنګه به دا هم واورئ چې د سولې ولسي حرکت وایي روانې جګړې په افغانستان کې د بهرنیانو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده. که وخت د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د جرمني صدراعظم وایي په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتونکو تمایلاتو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وشي. د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. دوستانو یو وار بیا ستړي مشئ، زموږ غږ لا ساتئ راډیو ناوري او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ کیئ. ناټو او متحده ایالاتونو د سولې لپاره د افغان حکومت د وروستیو هڅو ملاتړ کړی. د امریکا مرستیال ولسمشر پرون له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې هیواد له وسلوالو طالبانو سره د اوربند او د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د ناټو عموم منشي بیا د افغان حکومت د سولې د هڅو د ملاتړ ترڅنګ خبرداري ورکړ چې سوله به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په صورت کې کیږي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ناتو عمومي منشي د افغانستان په جګړه کې لمړی اوربند چې ولسمشر اشرف غني په روژه کې اعلان کړ او وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې ومنه امیدوارونکې بولی او وایي چې ملاتړ یې کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په لندن کې د ناتو د سرمشریز لپاره د تیاری په غونډه کې وویل چې د دې اوربند پر بنسټ باید نور کار وشي. یوه بل هڅونکو مسله د ولسمشر اشرف غنی د سولې نوښت دی. د لومړي ځل لپاره مو ولیدل چې اوربند که څه هم د کم وخت لپاره وو خو نتیجه یې ورکړه. لومړی حکومت اوربند اعلان کړ او بیا طالبانو لږ تر لږه د څو ورځو لپاره ومنه. موږ که څه هم باید دا اوږد مزل لنډ کړو خو امیدوارونکې خبره ده چې لږ تر لږه د پخلاینې او سولې د بهیر لپاره د یو چوکاټ د رامنځته کولو په مقصد رښتینې هڅې کیږي او د افغانستان په جګړه کې د لومړي ځل لپاره اوربند کیږي، نو باید پر دې بنسټ کار وشي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون د متحدو ایالاتو لمرستیال ولسمشر مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې د روانو هڅو او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو خبر پڼه کې د جزئیاتو له څرګندولو پرته یوازې دومره ویلې دي چې ښاغلی پنس د اوربند په برخه کې د ولسمشر او افغان حکومت اقدام وستایه. امریکا او ناتو ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې وشي. د ناتو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په لندن کې په خپلو پرونیو څرګندونو کې په دې اړه د ناتو دریځ روښانه کړ. سوله له افغانستان د وټلو لاره نه بلکې هلته د پاتې کېدو لاره تر لاسه کیږي ځکه طالبان باید پوښي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای او تر هغه وخت چې موږ دا وخیو او ثابت کړو چې هلته پاتې کیږو دوی به د جګړې په ډګر کې بریالي نشي موږ به افغان ځواکونه وروزو مرسته بور سره وکړو مشورې به ورکړو او تمویل به وکړو نو داسې وخت به راځي چې طالبان په دې پوښي چې د خبرو پر میز ډیر څه ترلاسه کولای شي د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربان له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې یو نوی پړاو ته رسیدلې دي پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی افشا شوی اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډیر ځنډ وروسته په یوه نامعلوم ځای کې پیلېدونکې دي د سه شنبې په ورځ د افغان حکومت یو پلاوی په اسلام آباد کې له چارواکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړې او یو ورځ مخکې له دې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته چمتو دی که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوې خو عمومي باور دی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډیره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د ازبکستان په پلازمینه کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو او روسیې د امنیتي چارواکو سره په لیدنو کې د افغانستان او ثبات په اړه غږېدلې ده محمد حنیف اتمر په پاکستان کې له لیدنو کتنو وروسته ازبکستان ته ځي خغلی اتمر به د دې غونډې تر څنګ د ازبکستان له چارواکو سره په هغه وړاندیزم غږېدلی دی چې روانه اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل او ژمنه یې وکړه چې هېواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو زمینه په خپله خاوره کې برابره کړي په دې موضوع د احمد شیبر نه تفصیل اورو
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادو او روسیې د امنیتي سکتور له چارواکو سره د سیمې پر ثبات او امنیت خبري وکړې محمد حنیف اتمر ازادي راډیو ته وویل چې په روسیې کې د ملي وحدت حکومت ته د اندېښنې پیدا شوې دي چې خدای مکړه افغانستان د سیمې د هیوادو د تقابل په مرکز بدل شي نو د همدې لپاره د غونډې ته یو وړاندیز وکړ افغانستان هلته یو ډیر واضح پلان وړاندې کړ چې له شمرغه ټولو برخوالو تایید کړ او هیله یې وکړه چې دا پلان له ستراتیژیک سطحې عملی سطحې ته یوسي او پر جزئیاتو یې کار وشي موږ په دې اړه موافقه وکړه او که خدای کول په راتلونکو اونیو کې به په دې برخه کې د جدي پرمختګونو شاهدان یو په ازبکستان کې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او یو شمېر نورو چارواکو سره هم خبرې وکړې د دې غونډو پر مهال د تاشکند پر تازه وړاندیز خبرې وشوې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ د افغانستان حکومت او طالبانو ته بلنه ورکړه چې د ازبکستان دننه د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر وویل چې دا پلان باید تسریع شي موږ د دې پلان سخت ملاتړ کوو د دې استقبال مو وکړ او په خپلو وروستنیو خبرو کې له ښاغلي کاملوف او د ازبکستان له نورو چارواکو سره مو پر دې ټینګار وکړ چې د دې پلان د پلي کېدو بهیر باید ګړندی شي تاشکند د مارچ میاشتې په شپږویشتمه او اوویشتمه د افغانستان لپاره د سولې د یوې نړیوالې غونډې کوربه و خو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې طالبانو برخه نه واخیستې ازبکستان اوس له طالبانو غوښتې دي چې د افغانستان له حکومت سره اوربند تمدید کړي کابل د روانې میلادي میاشتې تر اخره له طالبانو سره اوربند اعلان کړی دی خو طالبانو د اختر درې ورځې اوربند کړی و او بیا یې وویل چې دا اوربند نه تمدیدوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سفیولا ستانکزی ورته کتنه کوي
د افغان حکومت له لوري په طالبانو د اوربند تر لسرزنی تمدید وروسته په افغان پوځیانو د طالبانو مرګونو بریدونو د یو شمیر لویدیز ورسپانو نظر ځان ته جلب کړی دی. نیویورک ټایمز ورسپانې لیکلی چې د افغان حکومت منتقدین استدلال کوي چې دغه اوربند طالبانو ته برلاسی ورکړی دی. ورسپانې په لیکنه طالبانو وخت پیدا کړ چې د هوایي بریدونو په درېدو یو ځل بیا سره ټول شي، حملې پلان او په ښارونو کې ځای پیدا کړي. ورسپانې د طالبانو په سنګرونو باندې هوایي بریدونه د دې ډلې پر وړاندې تر ټولو لوی ګواښ بللی دی. نیویورک ټایمز پانی په بادغیس ولایت کې د طالبانو وروستۍ حمله ته اشاره کړې ده. په دې برید کې چې د چهارشنبې پر ورځ شوی، لک تر لږه 1.5 افغان پوځیان وژل شوي دي. ورسپانې لیکلي د طالبانو تاوتریخوالی له دې مخکې پیل شوی و. د کندوز په دشتیارچي کې د دوشنبې پر ورځ ناوخته هم طالبانو 8 افغان سرتیري او 2 سیمه ییز پولیس وژلي وو. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې هم دې موضوع باندې مقاله لیکلې ده. د ورسپانې لیکلي چې د طالبانو دا ټکان ورکوونکي بریدونه له هغې څو ورځې وروسته وشول چې طالبانو او افغان پوځیانو په ګډه اختر ولمانځه. ورسپانې لیکي طالبانو په داسې حال کې بریدونه کول چې افغان پوځیانو د ولسمشر اشرف غنی د امر لمخې اوربند په پام کې نیولی و. ولسمشر اشرف غنی د اوربند د غزولو ترڅنګ د همو ویل چې باید پوځیان هر ډول دفاع ته چمتو وي. وال سټریټ ژورنال لیکي د ولسمشر غنی لخوا د اوربند د مودې له غزولو وروسته په بادغیس ولایت کې د لسګونو افغان پوځیانو وژل د طالبانو تر ټولو لوی برید و. ورسپانې لیکي که څه هم په پکتیا، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې د طالبانو سیمه ییزو قمندانانو د اوربند د دوام نښې نښانې ښکاره کړي، خو طالبانو په رسمي توګه د یکشنبې په ورځ چې د اختر درېیمه وه د اوربند د پای ته رسولو اعلان وکړ.
په لویدیځو رسنیو کې هم راغلي وه چې په داسې حال کې چې افغان حکومت یو طرفه اوربند عملي کوي، د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې یو شمیر افغان سرتیری وژل شوي. افغان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو پرون په دوو جلا بریدونو کې 8 افغان پولیس وژلي. دا بریدونه په غزنی او بغلان ولایتونو کې شوي. تر دې ورځ وړاندې په هغه برید کې چې د اختر په ورځو کې د طالبانو تر اوربند سمدستي وروسته د طالبانو تر ټولو لوی برید بلل شوی، په بادغیس ولایت کې لسګونه نور افغان سرتیری هم وژل شوي وو. فریبا ظاهر د دې پیښو جزئیات تروري.
د جون 28 د پنځشنبې ورځ د افغانستان په دوو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په تازه بریدونو کې 8 تنه پولیس وژل شوی دي. د غزنی د ولی ویان عارف نوري رسنیو ته ویلي چې د پنځشنبې په ورځ د دغه ولایت په مربوطاتو کې د دواړو لورو په 200 ساعته جګړه کې شپږ پولیس وژل شول او څلور نور ټپیان شول. شغلی نوري ویل شتر لږه اووه وسلوال یاغیان هم په دې جګړه کې وژل شوی دي. بلخوا د بغلان د پولیسو ویان زبی الله شجاع رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په یوه برید کې دوه پولیس وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. تر دې ورځ د مخه د جون پر 6 هم افغان چارواکو وویل چې وسلوالو طالبانو په هغه برید کې چې دوی وایي د اختر تر اوربند وروسته د طالبانو له لورې تر ټولو لوی برید و، 10 افغان سرتیري وژلي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکسي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې طالبانو په دې برید کې یو پوځي مرکز هم نیولی دی. دا پیښې داسې مهال شوي چې افغان ولسمشر د جون پر 14 نیټه د حکومت له لوري اعلان سوی اوربند د لسو ورځو لپاره تمدید کړ. ځینې ځکه انتقاد کوي چې وایي دغه اوربند طالبانو ته اجازه ورکړه چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان بېلابېلو ښارونو کې د حکومت تر واک لاندې سیمو ته ولاړ سي. یو لوړ پوړي لویدیځ ډیپلومات چې نوم یې نه دی ښودل سوی روانه اونۍ ویلي چې د دې کار عواقب به شاید ناوړه وي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې ښه به دا وایي چې طالبانو هم له خپل لوري اوربند ته ادامه ورکړې وای، خو نوموړی وایي د دواړو لورو اوربند او په نتیجه کې د سولې خبرو ته رسیدل اسانه کار نه دی او وخت ته اړتیا لري. زلمی خلیلزاد وایي
گرچه کارا کارای آسان نیست، موضوع بسیار پیچیده است.
دوی که څه هم دا اسانه کار نه دی، موضوع ډیره پیچلې ده، بیلابیلې کړي رول لري. طالبان هم په خپل منځ کې په دې اړه ستونزې لري. د دوی په تشکیلاتو کې دننه مختلف نفوذونه اغیز لري، نو له دې کبله له یوې خوا دې کار ته هیله درلودل ښه دی، خو له بل لوري باید درک کړو چې دا اسانه کار نه دی. وخت غواړي څو د ټولو افغانانو او د افغانستان د متحدینو دغه ارمان ته چې په دې هیواد کې تلپاته سولې ده ورسیږو. بلخوا یو برتانوي جنرال ریچارډ کریپ ویلي داسې استخباراتي راپورونه یې نه دي لیدلي چې وښیي هغه طالبان چې د اوربند پر مهال د حکومت تر واک لاندې سیمو ته ورغلي دي د حکومتي اهدافو په نښه کولو لپاره له دې موقع څخه استفاده کړې وي. وسلوالو طالبانو هم له خپل لوري د اوربند تر ختمېدو وروسته په یوې اعلامیې کې وویل هغو طالبانو ته به دسپلیني سزا ورکړي چې د اختر په ورځ کې له افغان ځواکونو سره عکسونه اخیستي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د اختر په درېو ورځو کې شاوخوا 2400 طالبان اوربند یوازې پلازمینه کابل ته ننوتل، خو ویل کېږي ډېرې د اوربند تر ختمېدو وروسته بیرته خپلو سیمو ته نه دي تللې.
اخوا له هلمند نه کابل ته پلی تللې د سولې ولسی حرکت وایي چې روان جګړې په افغانستان کې د بهرنیانو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پنځم به پورس ازادي لري ټول ک طالبان غواړي چې بهرنی ځواکونه له افغانستان نه ووځي، نو یوازینې لارې اوربند او سوله ده. پادر نو جزئیات له کابل در رحمت الله افغان پر رپورٹ کې اورو.
د سولې ولسی حرکت وای د بهرنی ځواکونو د وټلو پاړه چې کوم دریز وسلوالو طالبانو غوړه کړی ولسته په هیڅ ډول د قینات واړ نه ده. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست پنځمبه پورز ازادي راډیو ته ویل طالبان د لومړی اوربان او بیا ورسته دي د سولې او د بهرنی ځواکونو د وټلو خبرې پیل کړي.
کومه غواړو چې د اشغال پایت ورسیږي یوازنی لارې اوربان دی او سوله کول دي. کچیر طالبان غواړي چې بهرنیان لمنځه ولاړ سي له افغانستان ته ووځي دغه لار چې دوی ټاکلې ده په هیڅ قیمت د قناعت وړ نه ده. خبرې چې موږ وایو چې سوله د امریکا په لاس کې ده، سوله د پنجاب په لاس کې ده، د بهرنیانو حضور دی او اشغال دی او دانس کېدلی، دا د معنی لري چې موږ په لوی لاس د همدې جګړې ته زمینه برابره وو، موږ په لوی لاس همدې جګړې ته لار هوارو چې کلونه کلونه پر همدا جګړه مخ ته ولاړ سي.
د سولې ولسی حرکت وای وسلوالو طالبانو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د حکومت په چیر دی د سولې او اوربان په اړه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. خغلی وطن دوست ټینګار کوي که وسلوال طالبان په خپل واک توګه پریکړه کولای شي نو همدا یو وخت دی باید د ولس غوښتنې ومني. خو وسلوال طالبان وای چې د سولې په اړه د دوی دریز لاله مخ کې روښانه او د سولې ولسی حرکت هم خبر ورکړی. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل تر هغې چې بهرنیان په افغانستان کې میش او د نوموړي په خبره اشغال موجود وي دوی سوله نه کوي. په ورته وخت کې د سولې یو شمېر فعالان وای طالبان باید د ولسی حرکتونو غوښتنو او سالمو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي. له دې ډلې مشتاق رحیم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا توقع کول چې طالب به د حکومت په څیر زر تر زره دې خبرو ته غاړه کېږدي دا به یو څه ډېره خوشباوري اوسېږي، اما دا په دې معنی نه ده چې ولس دې خپلې هلې ځلې پرېږدي. په افغانستان کې د سولې دپاره ولسی خوځښت ډېر اړین او ډېر مهم دی. نو زما وړاندیز به دا وي چې دغه حرکتونه جاري پاتې شي، خپلې برنامې مخ ته یوسي. په باوري یم چې که دغه لړۍ دوام پیدا کی طالبان به هرو مرو مجبوریږي چې د مذاکرات میز ته کینی او الته مباحثه ته حاضر شي.
مشتاق رحیم زیاتوی د اختر په درې ورځو کې اوربان او خارونو ته د طالبانو راتګ او خوشحالي د پډاګه کوي چې د دوی په منځ کې هم سولې ته لیوال جنگیالي ډیر دي. د سولې ولسی حرکت غړي وای ک وسلوالو طالبانو د دغه درې ورځو پورې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب وار نه کړل نو دغه سفارتونو په وړاندې به د تحسن خیمه وهي چې پر د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه دي.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی صدر اعظم وای په منځنی ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتونکو تمایلاتو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وشي. انګلا مرکل د اردن له پاچا ملک عبدالله سره لکتنی وروسته له ده سره په ګډه خبري غونډه کې له سوریه او اسرائیلو سره د اردن په سرحدونو کې د ایران پر فعالیتونو هم اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل د ستونزې ته باید یوه حل لاره وموندل شي. تفصیل احمد تکل.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې په منځنی ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتنې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په مې میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له هغې موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل چې له مخې تهران د نړیوالو بندیزونو د فسخه کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې وه. انګلا مرکل چې منځنی ختیځ ته د سفر په ترڅ کې پرون د اردن له پاچا ملک عبدالله سره لکتنی وروسته په ګډه خبري غونډه کې څرګندونه کولې وویل اروپایانو په 2015 کال کې چې کله له تهران سره اټومي موافقه لاسلیک کوله نو د دې هیواد د بلستیک توغندیو په سوریه کې د پوځي حضور او د یمن په کورنۍ جګړه کې د هغه د رول له کبله اندېښمن وو.
Natürlich haben wir eine große Gemeinsamkeit wenn es um die Frage des ballistischen
Taban de Iran de ballistik to gande yo de program pa masala ki mugder mushtarakat laru hamdaras pa Suria ki de pauzi huzur aw de Yaman de jagre pa masailo ki no pa de to gade Iran de prakhtiya ghuxtun ko tamayalato pa ara na yawazi bayad bahs wushi balki bayad samdisti aw hallara wurtaw mundal shi
sondern wo wir auch dringend lösungen brauchen.
د جرمنی صدر اعظم د سوریه او اردن په جنوب ختیځ سرحد کې د ایران پر فعالیتونو د اردن په اندیښنو کې ځان شریکو بل او همدار زیاتونه وکړه چې ایران نه یوازې د سوریه په جګړه کې لاسوهنه کوي بلکې د اسرایل او اردن په ګډ سرحد کې د اسرایل د امنیت پر ضد هم فعالیت کوي. په ګډه خبری غونډه کې د اردن پاچا ملک عبدالله وویل چې د او د جرمنی صدر اعظم د سوریه د جګړې د سیاسي حل لارې د دې هواد د ارزي تمامیت د ضمانتونو او د خلکو د یووالي د اړتیا په اړه هم بحث وکړ. ایران او روسیا د سوریه په کورنۍ جګړه کې د لویدیس پلو یاغي ډلو په وړاندې د ولسمشر بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي، خو تهران په منځني ختیځ کې د وسلوالو یاغي ډلو د ملاتړ تورونه ردوي او همدارز وایي چې اټومي پروګرام یې سولیز اهداف لري. جرمنی لا هم له ایران سره په اټومي موافقه کې پاتې ده او ډېرې هڅې وکړي چې واشنگتن هم په دې موافقه کې پاتې کېدو ته وهڅوي، خو دې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت وایي چې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورن کرخې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوې. دا افغانستان د ملي امنیت د شورا په یوې اعلامیې کې وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې شوې چې په ځینو پاکستاني رسنیو کې یې په دې اړه رپورټونه خپاره شول. افغان چارواکي وایي چې په تېره ورځ د هیواد په څلورو ولایتونو کې د وسلوالو په بریدونو او چاودنو کې 8 تنه افغان سرتیري وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د رپورټ له مخې 15 سرتیري په غزنی کې، 14 په فاریاب، 2 په نیمروز او 2 په بغلان کې د وسلوالو په حملو کې وژل شوي دي. د افغان کډوالو د سولې کاروان نن له جلال آباد څخه د کابل پر لور وخوځید. دې کاروان د چهارشنبه په ورځ چې د جون 6 نیټه او د کډوالو نړیواله ورځ ول، په خبر څخه د کابل پر لور حرکت وکړ. پرون جلال آباد ته ورسید او هلته یې له والی حیات الله حیات او نورو چارواکو سره ولیدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ایالتونو له والیانو سره په غونډه کې ویل چې د دې لیدنې پر امکاناتو غور روان دي. د ترکیه اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د جون په 24 د ولسمشر او پارلمان د انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکار څارون کې د انتخاباتي مرکزونو څارنې ته واستوي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې کروشیا تیره شپه ارجنټاین ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. ولدي سره د 14 غوره ټیمونو ډلې ته پرمختګ ورته اسانه شو. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 اوریدل کیږي. مخکې له دې چې زما بل همکار آرش همایون راشي او د ازادي رادیو بل نیم ساته خبری مجله درته وړاندې کی، په مخکې د ژوند رنگونو ته
د ژوند رنگونه
نمبر اته وای
د مانو شبیر احمد حمید دا.
غلی حمید څه کار کوي؟
د کوشنیانو د لپاره د مومد درسي کتابونه جوړو.
ها پټول کې تاسو بهرني کتابونه ژباړې کنه نور نوي کتابونه چې لیکوالان لیکي هغه تاسو مشمان ته تولیدوي؟
د مون کمپني کې یعنی د گوهر کمپني کې یو چارچوب یو اصل لرو چې د مونږ هر یو کتاب باید مکمل افغاني وي. په هر یو کتاب کې باید دری ژبه وسی، پښتو، دری او انګلیش پکې باید وسی او سریال وسی. په هر یو میاشت کې یو دغه کتاب نه باید مارکیټ تراشي. او مونږ په د خبر شاخه او یو داسې ورتوي چې د گوهر سبسیډریز د هغه په منځ کې یو اکو وکو ده د کیسې کتابونه. مونږ شروع کړو د پخوانی کیسې، د افغاني پخوانی کیسې مو واخیستل، لکه مو نواوري چې پکې نیاز او هغه
راوستل
او نوښت مو پکې راوستل، هغه مو بازار ته وړاندې کړو. اوس هغه کیسې په ختمېدو دي او مونږ نوې کیسې ته شروع کړې. او د مونږ یو بل سریز د فعالیتونو سریز دا چې شاګرد، جستجوګر او خ خلاق تر بکی او هغه په شپه کتابو ته رسیدلې د هر یو میاش دغه هم یو نیوی عنوان لرو
دا راتوي چې دا کتابونه شتا سي لکه سریال داستان ته ادامه ورکوي دا څوک لیکي لیکوالان لري یو کنه
د مو په داخلي تیم کې دوه لیکوالان دي نور داخلي تیمو کې د مونږه درې نفر نقاشان دي دوه نفر ډیزاینران دي یو نفر الستریشن کار دي درې نفر ترجمانان دي چې په انګلیش او په پښتو کې دا کتابونه د مونږه ترجمه کوي دوه خواندي دي چې د خارجي تبلری ویرونیکا او نیکول بوګارت د مونږه هغه مشاوریت کوي
درته وایي چې تاسو څنګه دغه مفکوره پیدا کړې چې تاسو د ماشومانو لپاره کتابونه ولري ځکه په بهرنیو هیوادونو کې دا کتابونه ډیر دي خو په افغانستان کې ډیر کم موندل کیږي
ما خپل لیسانس می پدری رشتې کې اخیسته ده انجینری برق سیول او آرتس کې دا نقاشي چې کله کارت شروع وکړ په انجینری بخش کې کلار ما کا نقاشي بخش تلار ما کا استادی بخش تلار ما په دې ساتو کې ډیر مشکلات و دي آموزشي له لحاظ نه او د تربیتی له لحاظ نه خو د ټولو مشکلات منبع او اساس دي کوچنی تو وخت ده او دا وخت چې دا ډیر حساس ده آموزش کې باید چې دوی ته ډیر توجه وسی او ما چې دا مشکل پیدا کړ او خپل زوی ته چې مې وکړل چې دې ته باید دا کتابونه پیدا کوم دا کیسه پیدا کوم بیا ما او دیما میرمنه دا تصمیم مونږ ولا چې دا کوچنیانو لپاره به داسې کتابونه جوړ کړو